دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
لوستونکو سات سلیمان شاه د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د رویت هلال کمیټه د پریکړې سره سم نن جمعه د کوشنی اکثر لمړی ورځ ده په عین وخت کې د پنځشنبه په شپه د مکې معظمې په مسجد الحرام کې 2.5 میلیون مسلمانانو په ختم القرآن کې برخه واخیسته د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د رویټرز خبری اژانس د خبر لمخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش په پام کې لري چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په باب د مې په لومړۍ او دویمه نیټه د بحث لپاره یو غونډه راوبلي د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې میرمن امینې محمد د چهارشنبه په ورځ اعلان کړو چې په دغه غونډه کې به پر رسمیت باندې د افغانستان د طالبانو د حکومت د پیژندلو په اړه بحث وشي خود نموړی د اوسرګندولو په مقابل کې د متحده ایالاتو په شمول ځینو هیوادونو سخت عکس العملونه څرګند کړي دي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا په یو بیانیه کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ خبره شوه راغلي چې د دغه کانفرنس اصلي مقصد او هدف هرگز دا نه و چې پر رسمیت د طالبانو د پیژندو په اړه کې بحث وشي او هر ډول بحث چې په دې اړه کېږي د منلو وړ به نه وي یو لوړ پوری امریکایي مامور امریکا غږ ته تویل هر ډول بحث چې په دا غونډه کې کیږي د منلو وړ به نه وي اژانس وایي د دوحې په دغه کانفرنس کې د دې توقع کیږي چې په مشروط ډول پر رسمیت د طالبانو د حکومت د پیژندو په اړه یو لاره ولټول شي د افغانستان د سر د پروژو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار رئیس جان سابکو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس په یوې استماعي غونډه کې ویل په داسې حال کې چې موږ ټول په دې یقین لرو چې افغانستان دا وخت له یو غټ بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی دا هم اهمیت لري چې زموږ مرستې د طالبانو په لاس کې ونیلويږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اونشو کوله چې د متحده ایالاتو د کانګرس ته استادو د مجلس ته د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوښتنې سره سم د افغانستان نه د 2020 میلادي کال د اگست په پای کې د امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه یو محرم سند ور حواله کی په روانه میاشت کې د امریکا د استخباراتو د افشا شو اسناد په جمله کې یو شمیر هغه اسناد هم افشا شوي دي د چین د استخباراتي بالونونو تر غورځولو لپاره د متحده ایالاتو د پوز ټکنالوژیکی استعداد پکې افشا شوی د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو فوز په احتمالي ډول د سودان د پایتخت خرطوم نه د سفارت د عملی او د امریکایي اتباعو دراوستل لپاره امادګی نیسي د اژانس د ریپورت لمخې پینټاګن د عدن د خلیج سره چیرما په جیبوتی کې د امریکایي نظامی اډې ته تازه دمي قواوې لیږلې دي د سودان په پایتخت خرطوم کې پنځشنبه په ورځ درندې جګړې روانې وې پایتخت ګنش میروسیدون کې لمرنا د زانونو د خلاصولو په غرض لخپل کورونه تخت دي عین شاهدان ویل کومور بنچي سودان د پاوز د لوی درسیز جنرال عبد الفتاح برهان د طرفدار ځواکونو او د چټک ملاتړ د آر اس اف ملیشو تنمنس شویو لاملکیدونه څو شیبه مخکې مات شو تیرو پینځو ورځونه د سودان په پایتخت او په یو شمیر نور خلونو کې د دواړو خواو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي د ای پی اژانس د بایدن د ادارې د دوه مامورانو له قوله ویل چې جیبوتی ته د اضافي عسکرو د لیږلو پریکړه په سودان کې د دوامدارې ناکرارۍ او غیر یقیني صورتحال په رڼا کې کړې د متحده ایالاتو د فضايي قواو قماندان جنرال چانس سالتمان وایي چې امریکا دا وخت له نوو فضايي تهدیدونو سره مخامخ ده جنرال سالتمان NBC تلویزیون شبکې سره د پنځشنبه په ورځ په وزنګړې مرکه کې ویل چې فضايي ټکنالوژي پوره سرعت او چټکۍ تجارتي بڼه غوره کوي او د جیوپولیټیکی پلوه هم لازمه کنا ماورا د فضايي تهدیدونو لمنه ورس پر ورس پراخېږي د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو عمومي منشي یان سټولتنبرګ پرون د پنځشنبه په ورځ د اپریل په شلمه د یوکران پایتخت کیف ته دی وو نا اعلان شوی سفر په ترڅ کې له رسېدو وروسته وویل چې د یوکران او د ناټو لپاره پر روان جنگ کې په روسیې باندې بریا لومړیتوب لري. سټولتنبرګ وویل چې په ناټو کې د یوکران د شمولیت موضوع به د روان میلادي کال په دوبی کې د ناټو د مشرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. د سپیس ایکس سٹار شپ نوم یو بے پیلوټا فضائی بیړۍ چې پروند پنځشنبه په ورځ د جنوبی ټیکساس لوی اډینا د فضا په لور پرواز وکړ د مکسیکو د خلیج د پاسا په فضا کې او چاودیدله. په لسګونو زرو خلکو پروند پنځشنبه په ورځ د استرالیا په لوی ساحل کې د کوسوفیا د لمر د تندر نایاب پدیدا ولیدله او سکل د لومړي ځل لپاره د امریکا د ورجینیا د ایالت په شمول د روژې په میاشت کې محلي مسلمانانو د مسجد د انګړ نه بهر په لوډ سپیکر کې په جهر اذانونه واورېدل. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي د ټولو ګواښونو او ننګونو سره سره به افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. د دې ادارې د افغانستان د دفتر مشر وایي چې دا هیواد د طبي پیښو، ناروغیو، لوږې سربیره د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د اغیزو سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف استاد فران اکیزاوی چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د بشري مرستو کمیدو سره سره یونیسف په دغه هیواد کې پاتې شي او تر ممکن حد پورې مرسته رسولو ته هم ژمن دي. ښاغلی اکیزا د چهارشنبې د ورځې ناوخته په ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې ورځو کې افغانستان د سخت بشري بحران سره مخ دی او په دغه هیواد کې د 15 میلیونو ماشومانو په ګډون 8 میلیونه خلک بشری مرستو او د ساتنې په برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه چارواکي ویلي چې افغانستان اوس مهال د طبي پیښو، ناروغیو، لوږې او د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا د کار د بندیز په اړه د روسیې پریکړې د اغیزو سره مخ دی.
Despite all the challenges and with the support of our donors, governments, institutions,
خاغلی اکیزا ویلی د ټولو ګواښونو سره سره د مرسته کوونکو دولتي ادارو او په ټوله نړۍ کې د ښځو او سړو په ملاتړ کولای شم تاسو ته ډاډ درکړم چې رسی په افغانستان کې پاتې کېدو او ښځو او ماشومان ته د مرستو چمتو کولو ته ژمن دي. موږ به د خپلو کړنو د عملي کېدو لپاره هر لازم اقدام ترسره کړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې کولای شو خلکو ته خدمات وړاندې
کړو.
د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو سره سم نړیوالې ټولنې افغانانو سره خپلې مرستې کمې کړې چې د مرستو د کمېدو او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو شتمنۍ کنګل کېدو وروسته دا هیواد د یو سخت بشري بحران سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې UNDP د تیر 2020 میلادي کال د یوې ارزونې له مخې چې تازه خبره شوي ویلي چې په افغانستان کې 40 میلیونه افغانان د لوګي د کرخې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې دا تازه شمیرنې د 2020 میلادي کال پر تله د لوګي د کرخې لاندې د اوسیدونکو افغانانو په شمیر کې 15 میلیونه زیاتوالی ښیي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د اوسیدونکو شمیر 30 میلیونه اټکل شوی او ویل شوی چې اوس مهال د دغه هیواد 50% اوسیدونکو د لوګي د کرخې لاندې ژوند کوي. افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې استازي یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري مرستو پر سوالو کې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د سیمایي د ښځینه کارکوونکو ونډه ډیره مهمه ګڼلی. خاغلی اکیزا ویلی هغوی با استعداده، ډیری ماهر او ژمنې دي. هغوی په ډیر ځانګړي موقعیت کې دي تر څو وکولای شي چې ډیرو اړو افغانانو ته لاسرسی ولري. هغوی کولای شي ښځو او ماشومانو ته لاسرسی ولري. هغوی کولای شي ناروغانو، عمر خوړلو کسانو ته لاسرسی عمومي. هغوی کولای شي مایبینو ته لاسرسی ولري. هغوی کولای شي هغو کسانو ته لاسرسی ولري چې زما په ګډون زموږ نارینه همکاران ورته لاسرسی نه لري.
cannot reach.
د یونیسف د ادارې دغه چارواکي وی لکه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په تیروي کلونو کې په افغانستان کې د خود او ماشومان څخه ملاتړ کړی، د ادارې په افغانان سره خپل ملاتړ ته لا هم دوام ورکړي. د یونیسف دغه چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ملګرو ملتونو ویلي چې چیرې دا اداره په دې ونه توانېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار کولو ته وهڅوي، له افغانستان څخه به د وتلو پرېکړه وکړي. طالبانو حکومت د اپریل د روانې میاشتې په سر کې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو څخه منع کړي. د دې وړاندې طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستۍ ورځو کې په غیر دولتي ادارو کې هم افغان میرمنې له کار کولو څخه منع کړي وي. د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې مدیر ایچ ام سینر ویلي چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته په ځینو ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. کوم راپور چې دغه ادارې تازه خپور کړی د ښې چې د مرستې رسونې په چارو کې د ښځو کار ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. ملګرو ملتونو ویلي که ښځو ته د کار اجازه ورنه کړل شي نو افغانستان سره به نغدې مرستې کمې شي. افغانستان له وړاندې د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
خاغلی سابکو چې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل کېدای شي د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ولویږي.
زه موافق یم او موږ ټول موافق یو چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. دا مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ورنه شي. له بده مرغه لکه څنګه چې نن دلته ناست یم، زه د کمیټې او امریکایي مالی ورکوونکو ته تضمین نشم ورکولی چې موږ اوس مهال طالبان نه تمویلوو. دا اطمینان هم نشم ورکولی هغه پیسې چې امریکا د نظر وړ کسان ته استوي، کوم چې د افغانستان بې وزله خلک دي، طالبان نه منحرفی کوي.
سابکو په داسې حال کې دغه د پام وړ څرګندونې وکړې چې د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي چې اوس اکثریت دي، هڅه کوي د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغانستان څخه د جنجالي وتلو د مدیریت په اړه د بایدن حکومت مسؤول وګڼي.
که هدف له افغانانو سره مرسته وي، موږ باید اغېزناک څار ولرو څو ډاډ رامنځته شي چې پیسې یادو کسانو ته رسیږي، نه یو شمېر طالبانو ته. غواړم یوازې ووایم ما کوم وږی طالب جنګلې پر ټلویزیون نه دی لیدلی. هغوی ټول چاغ چوپه خوله او خوشحاله ښکاري. ما پر ټلویزیون ډیر وږي افغان ماشومان لیدلی دي. بنا ان زه متعجب یم چې دا ټولې مرستې چیرې ځي.
سابکو د کانګرس غړو ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو ادارې چارواکي د هغه له تحقیقاتو سره په نه همکاري تورن کړل او وی ویل هغه اړ شو چې د ضروري اسنادو په برخه کې له قانون جوړونکو څخه مرسته وغواړي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جن پیر وویل حکومت د دواړو ګوندونو غړو او د هغوی همکارانو ته د زرګونو پاڼو اسنادو، شننو او پوښتنو ته د کتبي ځوابونو په ګډون په دوامدار ډول معلومات او جزئیات ورکړي دي.
موږ ډیر څه لرو. د هغه راپور په څیړنه بوخت یو چې هغوی بالاخره د اقدام او احضاریا غونډو وروسته برابر کړ. هغوی دا اسناد بیرته غواړي. زه فکر کوم دا د کانګرس لپاره تهیه شوی او موږ حق لرو چې د خپلو محرم اسنادو په کوټه کې وساتو.
د استازو په جرګه کې دا استماعي غونډه په داسې حال کې وشوه چې سپینې ماڼۍ یوه اونۍ مخکې په 12 پاڼو کې د یاد هیواد د اوږدې جګړې د ختمېدو په اړه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاصه خبره کړه. اسوشیټډ پریس لیکلي په خبرو شوی معلوماتو کې د بایدن حکومت د خپلو اقداماتو په اړه لږ مسؤلیت اخیستی او ادعا کړی چې ولسمشر بایدن د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړو له امله په شدت محدود شوی وو.
موږ د افغانستان د وتلو په اړه یو شمېر استماعي غونډې درلودې. په خواشنۍ سره چې د مجلس د هغې خوا څخه زموږ د ډیرو همکارانو ټینګار د وټلو په اصلي ورځو زه فکر کوم موږ مهم مسولیت لرو چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې حضور باندې تمرکز وکړو او ښکارا ده چې تیر حکومت نه یوازې د ټولو امریکایانو د ایستلو تعهد وکړ بلکې په لزګونو زره بندي جنگیالي له زندان آزاد کړل او یو مهال ویشه د بایدن حکومت ته په میراث پریښود.
خو جمهور غوښتونکو چې د افغانستان په اړه د بایدن مدیریت ناورین او د رهبرۍ سخت ماته بولی د حکومت پر څیرنه انتقاد کوي. سپینې ماڼۍ تیرونه د افغانستان څخه د وتلو په اړه د راپور خلاصه په خصوصي ډول کانګرس ته وسپارله، خو دغه معلومات په لوړه کچه محرم ساتل شوی او په لنډ ډول به خپاره نشي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغا خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپار گواخون منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
ملګرو ملتونو ویره خودلی چې د افغان میرمنو په حقونو باندې بندیزونه به افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ کی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو ژوند تر کوره محدود کړ او د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس په افغانستان کې بدلون ویرونکې بلل. شهناز نفیس په دې اړه رپورت لري.
د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپوس په واشنگتن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې اوس نړیوالو مالیاتی ادارو ته ډیر ګران شوی چې د افغانستان د خلکو سره مرسته جاری وساتي.
Horrible change of direction in Afghanistan that
په افغانستان کې یو ویرونکو بدلون راغلی دی چې د ښځو او نجونو ازادي ختمه کړي ده او دا کار زموږ په پروګرام اغیز کوي.
نو موړی دغه وینا د پیسو نړیوال مالی ادارې IMF او نړیوال بانک د پسرلی په غونډه کې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي د روان کال لومړو دریمیاشتو کې د افغانستان سره د مرستو لپاره 2.3 میلیون ډالرو د کمی سره مخ دی او د راتلونکو دریمیاشتو یا تر جون پورې 2.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک او نورو مالی ادارو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره کار کول ولی ګران دی.
طالبان هغه سازمان دی چې موږ یې په ګډه په دې بحران کې اچولی یو چې هر ورځ افغانانو ته زیان رسوي، د خوراکي توکیو د کمښت، د انفلاسیون د زیاتوالي او نورو بحرانونو له لارې طالبان اړ دي چې خپل چلند بدل کړي، خو د دې کار لپاره یې هیڅ هڅې نه دي کړې.
خاغلی مالپاس وویل هسی کوي چې څنګه د افغان ولس سره مرستي وکړي.
موږ
هر اونۍ د افغانستان حالاتو ته کتنه کوو. موږ د افغانستان د بیا رغاونې د ادارې له لارې خپل کار کوو، کوم چې افغانستان ته د مرستو جاري ساتلو یو څه لاره پیدا کړې ده.
افغانستان بهرنو کومکونو ته اړتیا لري او د حکومتي مشين روان ساتلو لپاره د طالبان د پیسو سرچینه په ظاهره مالیا یا ټیکسونه دي. د نړیوال بانک شمیرې ښایي چې د 2022 نه تر 2023 مالی کار پورې طالبانو یو سل 9 میلیارډ ډالر پورې مالیه ټولی کړې دي. خو ملګرو ملتونو پرون وویل چې که بهرنو مرستو کې 1.5% کمی راغی نو ګرانی به زیاته شي او په عمومي توګه د ګټې وټې کچا سلویخت سلنې پورې ټیټې دی شي.
یو این ڈی پی خبرداری ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو اقدامات به اقتصادي ناورین وضعیت خراب کړي.
سیډون کی فکر کوي چې بهر نو مرستو کې کمی به ولس زیانمن کړي.
هم اوس چې خیرات باندې مخته کړی ده په اسانه طریقه ده چې زه زحمت بنه بسم او دغه رزق طبقه نه مچ دیګه دایید د خیرات. زما په نظر د کلتور نه د لدینه باید راوځي. طبعا په اوله مرحله کې چې اوس دغه سیروم لیو بیمار نه ته قطه کوي چې په تیرو شلو کلو کې دغه ورته جریان درلیدو هغه به طبعا منفي تاثیرات وکړي. اما په کار داده چې دولت اقتصادي برنامه جوړی کړي دغه د خیرات لڅنه ځان مستغنی کی په اصطلاح اقتصادي وابستګی نه او د خیراتي وابستګی نه باید افغانستان خلاص شي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان کال لپاره د 1.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې او وايي دا به په مشکله د 1988 پوره کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. له پښتونخوا د افغان جنو سره د پیوستون پیغامونه د پیښور یو شمیر پښتنو میرمنو او جنو را روان اختر په مناسبت لا طالبان حقوقتل چې زر تر زر د افغان جنو لپاره د زده کړو دروازې پرانیزي. د پدې حال کې د چین نږدې 2 کاله کېږي چې طالبانو د امرسانی په پلمه افغان جنې له زده کړو بې برخې کړې دي. له پیښوره د مسکا صاحب راپور پام دی اکلاوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیز 1580 ورځې تیرې شوې دي، خو طالبانو تر اوسه د انجونو د خوځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه کوم ځواب نه دی ورکړی چې نه یوازې افغان انجونې اندېښمنې او خپه کړي، بلکې په پاکستان کې انجونو او ښځو هم د طالبانو پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. د افغان انجونو سره د پیوستون لپاره په پیښور کې یو شمیر پښتنو انجونو او میرمنو په خپلو پیغامونو شریکولو سره تعلیم د انجونو حق وباله.
زه په خپل یو جنې ما په خپل تعلیم حاصل کړی دی، استاد جاب کوم، زه خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی شم. همدغه ځان زموږ افغاني خوريانې چې کوم دي په موږ چې نیوز کې ګورو د سمره ټایم نه غي باندې تعلیم بند شوی دی، نو موږ غواړو چې غي باندې دا دروازې زر تر زر کولو شي. دا ځلې کې چې یو تیارې کې اوسېږي نو چې څنګه د غریبانو خپل تعلیم دروازې کولو چې غریبم یو خل لارې ته راوځي.
د پیښور په یو شخصي په هنتون کې استاد فضایل شاد وایي افغان انجونې ډېری باستعداد دي او د زده کړو لاره د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. هغه طالبانو وغوښتل چې د اختر په مناسبت افغان انجونو ته د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په اړه ښه زیری ورکړي.
خواتین چې دي چونکه دی سوسایټي یو انټیګرل پارټ دی، یو حصہ دا هاف پاپولیشن دی، دلته امپلویمنت کې، انټرپرینورشپ کې، ډیفرنٹ امپلویبلټی کې سر ارسه کې چې دینو خواتین په حصہ شي مخکې راغلي دي. بالکل دا صحیح سمره چې دي خواتین اهم دي او مخکې کار کوي راځي. بالکل خواتین چې دي د هغه افغانستان نه تعلق ساتلو والا جنکانه هغه ډیر زیات هنر لري، ډیر زیات ټالنت ساتي، ډېر زیات په تعلیم کې مخکې دي. خو اوس دا یو 2 کاله کېږي طالبان حکومت انډر چپای باندې کم بین لګېدلی، نو زما دا امید ده چې دا بین به ډېر زیات زر ختم شي، دا خواتین به مخکې راشي د ډیولپمنټ کې. د افغانستان کې چې دا څومره هم نقصان شوی دی د دې برپایي به وشي، مخکې به راشي او اوس تاسو مختار را روان دي. نو ما ته امید ده چې د جنکیانو ته به ډېر زر یو ښه خوشخبري ملو شي او ډېر زر به د خپل یونیورسيټیانو ته واپس راشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ګوزن په ضد د مبارزې د همغږي مرکز مسولین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د ګوزن ناروغي ګواښ راټیټ شوی دی. د نوموړي مرکز مسولین زیاتوي په چاپیریال کې د ګوزن ناروغي وایروس موجود دی خو کچه یې له پخوا لوړه نه ده. نور حال د صدیق الله صدیقی په رپورت کې.
روغتي مسلین وایي چې د پولیو ناروغي له پلوه تر 2013 میلادي کال پورې جنوبي ولایتونه تر ټولو لوړه کچه لرله. د دوی په خبره لا هم په چاپیریال کې د پولیو وایروس ورستې طبي ازموینې شي چې لا هم په چاپیریال کې د ګزړ ناروغي وایروس موجود دی. په کندهار کې د جنوبي ولایتونو لپاره د پولیو وایروس د لمنځه وړلو د همغږي مرکز وایي چې سره له دې چې یاد وایروس موجود دی خو کچه د پخوا په پرتله راکمه سوې. د نوموړي مرکز یو مسؤل ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې دا د ګذر ناروغي په لمنځه وړلو کې د پام وړ پرمختګ څرګندوي.
د پخوا په پرتله باندې محیط کې وایرس په هغه اندازه او په هغه کچه نه دی لکه پخوا چې تاسې خبر یاست چې 2018 کې وخت کندهار د پولیو د وایرس انجن یا ماشین بدل کړي، نو خصوصا جنوبي زون ته هم خطر ولد. نو لله الحمد د پخوا په اندازه باندې نه موږ د پولیو کیسونه لرو او نه هم مثبت د وایرس کومه خاصه نمونه لرو. مثبتې نمونې وې ستو اوس هم، خو په هغه کچه باندې نه دي لکه پخوا چې موجودې وې. یعنې د وایرس شتون د پخوا په پرتله باندې ډېر ټیټ شوی.
نوموړی د ټولنې د څونې لپاره د ځینې نوي پروګرامونو یادونه کوي او وایي چې د پولیو په پروګرام یې مثبت اغیزه کړې.
د کمپاینونو د مؤثریت لپاره موږ په کندهار ولایت کې په نمونې شکل باندې په تیرو درو راوندونو کې یا په درو کمپاینونو کې موږ د واکسین د پولیو د واکسین ترڅنګ یو چې حسابون هم توضیح کړ. په دې سره خلک ډېر تشویق شوي دي او ګټې ډېرې زیاتې دي چې د یوې خوا به د خلکو شخصي خصوصي حد ډېره تقویہ سی او درڅنګ وی د خلکو لپاره تشویق هم یو د ټولنې لپاره د مسونیت سبب هم کېدلای شي.
سره لدی چې په چاپریال کې د پولیو وایروس کا چرخښته سوي، خو په دې برخه کې اندیشنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي.
جنوب لویدیځ حوزه له پاکستان سره د خلکو ډېر تګ او راتګ لري، خلک زی او راځي او همدا خلک چې کم سفر کوي د وړو وادنو ترمنځ دوی هم یو مرجع ده. هغه مرجع سي دا غواخو سره موجود دی چې پولیو وایرس به راوړي. نو که یان کوم څوک راځي او د پولیو وایرس راوړي او اوسنی حالت په کتو د دې ناروغي د خپرېدو چانس بیا زیاتېږي، نو په دې اساس باندې باید ډېر زیاته توجه وسي دې شي ته او کوم خلک چې سفر کوي د هغو واکسینولو ته او په زمن کې کمپاینو په ترڅ کې تر هر وروستي ماشومه پورې ځان رسول تر څو دا احتمالي خطر هم له منځه یوړل شي.
که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته سوې، خو له پاکستان سره تګ راتګ د وایروس د انتقال په برخه کې یو اندېښنه ده. ډاکټران د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني لوري ته د پولیو د پیښو موجودیت د افغان ماشومانو روغتیا ته مخامخ ګواښ کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن انوالی د 2022 کال د نومبر د میاشتې په دوهمه د دښمنۍ او د درېدلو موافقه وشوله چې ایتوپیا په شمال کې دوه کلن بې رحمه جنګ پای ته ورسوه. اوس ایتوپیا له جنګ نه راڅرګندېږي چې په دې وخت کې ټولې خواوې د عام قتل مرتکب شوې دي. زه دواړو خواو ته چې دغه موافقې ته رسیدلې دي پیشنهادوم او د دې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، لیکن د دې لپاره چې دوامدار سوله ټینګه شوي ټولې خواوې د عام قتلونو کول ومني، همدغه راز د پخلاتوب سره حساب کتاب ومني. وزارت د قانون د دقیقې کرک څارنې نه او وروسته او حقیقت دا دی ما پریکړه وکړه چې د ایتوپیا د ملي دفاع قواوو د ریتیرا دفاع قواوو د ترجی د خلکو د ازادۍ جبهې قواوو او امهارا قواوو د ایتوپیا په شمال کې د جنگ په وخت کې د دغو قواوو غړو جنگي جنایتونه کړي دي. د وژلو، بې فتح کولو او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ډولونو او د تعقیب په شمول د ایتوپیا د ملي دفاع قواوو د ریتریا دفاعي قواوو او د امهارا قواوو غړي د بشریت په خلاف د جنایت مرتکب شوي دي. د ایتوپیا حکومت لومړی اقدام کړی دی چې په خود دود باندې ولاړ د انتقالي عدالت اختیار د زرغون کاغذ تفصیل په عام محضر کې خپروي او د نورو دولتونو په تجربو باندې ولاړ دی. د ډلهیز تاوتریخوالي له درونه راڅرګندېږي. دا د بشري حقوقو لپاره د عالي کمیشنر د دفتر نه متخصصانو ته بلنه ورکوي چې د ایتوپیا د بشري حقوقو د کمیسیون سره یو ځای شي چې د بشري حقوقو د څارونکو یو ټیم د جنجال په متاثره شو سیمو کې زی په زی کړی چې د دې ډاډ ورکړي چې په رښتیا دا رنګه اقدامات درېدلې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په آخر کې او په خاطر ډول موږ د ایتوپیا د حکومت او د ایریتریا د حکومت همدغه راز ټی پی ایل ایف نه غواړو چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د دغو عام قاتلونو مسؤول وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ به د ایتوپیا سره ولاړ یو په داسې حال کې په صادقانه توګه دا په خپل تیر وخت کې د سرغړونو سره مخامخ شو وه د هغو زیانونو لپاره حساب کتاب برابروي چې د دې د ادباو په خلاف سرته رسول شوي او د دوامداره سولې د راتلونکو په لور حرکت کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مو شي.